د سهار پنځه بجې شوې د ازادي راډیو خبرونو ته هر کله نن یکشنبه د 14 هجري لمریز کال د سلواغي یا دلوې د میاشتې 14 د 2015 کال د فبروري د میاشتې 2 نیټه ده. دا خبری مجله زنوریاس نوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. مخکې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارد ډالرو کنګل شوو شتمنیو پر خلاصون ټینګار وکړ. دې وزارت د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا له لوري په مالیه او اقتصادي بندیزونو سربیره د شتمنیو کنګلتیا د افغانستان ملي اقتصاد اغیزمن کړی دی. د طالبانو حکومت دا اعلامیه د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې خپره شوې ده. سیګار په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړ ویلي دي د طالبانو حکومت د هغو 3.5 میلیارد ډالر قانوني حق نه لري چې متحدو ایالتونو په 2022 کال کې آزاد کړي او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته یې ولېږدولي، ځکه د دې ادارې په خبره حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او تر بندیزونو لاندې دی. د سیګار په راپور کې د دې پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارد ډالر ښودل شوی ده. د سیګار راپور کې همدارنګ راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره او کانګرس ممکن امریکا ته د دغو 4 میلیارد ډالرو د څار او کنټرول د راګرځولو مسله وڅېړي. دا پیسې که څه هم افغانستان ته نه لیږل کېږي، خو هدف یې د دې هېواد اقتصاد د ثبات ساتل دي. متقاعدینو یو وار بیا د شنبې په ورځ په کابل ښار کې اعتراضي غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی د تقاعد حقونه ورکړي. په تېرو کلونو کې متقاعدینو په کراتو د کابل ښار په واټونو او د مالیې وزارت مخته لاریونونه کړي، خو لا یې څه نتیجه نه ده ورکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان سره د متقاعدینو حقوق لغوه کړي او امر کړی چې د حکومتي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې جلا نه شي. د افغانستان متقاعدینو د ټولنې په وینا دا هیواد له 120,000 زیات ملکي او پوځي متقاعدین لري. متقاعدینو داسې وخت خپل معاشونو او حقونو غوښتنه کړې چې د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت شاوخوا 2 میاشتې د دولتي کارکوونکو معاشونه نه دي ورکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژمنه کړې چې د دلوي سلواغي میاشتې معاشونه به ژر اجرا شي. د اوکراین لپاره د امریکا او د ولسمشر ډونالد ترامپ استازی وایي امریکا به اوکراین کې تر اوربن وروسته د ټاکنو غوښتون کړه. د اوکراین لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ استازی وایي امریکا په اوکراین کې تر اوربن وروسته د ټاکنو غوښتون کړه. د جنرال کیت کلاک رویټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا دولت غواړي چې اوکراین د روان کال تر پایه او په تیره کې په راتلونکو 2 میاشتو کې له روسیې سره په اوربن صلاح وکړي، د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات ترسره کړي. کیت کلاک ویلي ګڼ دولتونه د جګړو په وخت هم ټاکنې کوي او دا مهمه ده چې اوکراین هم دا کار وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ویلي د کار په لومړیو میاشتو کې د اوکراین د جګړې د درېدو طرح وړاندې کوي. لا د دغې طرحې او تګلارې په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. کرملین هم ویلي چې تر اوسه له واشنگټن سره په دې تړاو مستقیمې اړیکې نه دي ټینګې شوي. په غزه کې د نافذ شوي اوربن له مخې د یرغملو د 4 پړاو تبادلې وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې د غزې د اوربن د 2 پړاو په اړه خبرې اترې پیل کړې. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر د منځني ختیځ استازي سټیف ویټکوف سره خبرې وکړه او موافقه یې وکړه چې خبرې اترې به هغه وخت پیل شي کله چې دوی په واشنگټن کې سره وګوري. د حماس او اسرائیل د منځګړو او پلاو د رسمي خبرو اترو نیټه نه ده ټاکل شوې. د نافذ شوي اوربند 2 ورځې لومړی پړاو راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. د نتنیاهو دفتر ویل ویټکوف به د اسرائیل له صدر اعظم سره د خبرو اترو د پرمختګ لپاره ګامونو په شمول د خبرو اترو لپاره د پلاو د وتلو نیټې په اړه د بحث کولو د مخه د قطر او مصر مهمو منځګړو سره هم خبرې وکړي. تمه کیږي چې دوهم پړاو به د پاتې بندیانو خوشي کول او د جګړې دایمي پای ته رسولو په اړه بحثونه په دوهم پړاو کې د بندیانو د خوشي کول او د جګړې د دایمي پای ته رسولو په اړه بحثونه شامل وي. یو بل خبر لمخې فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیل د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید سره د اشغالي ختیځې څنډې په جنین ښار کې یو 14 کلن هلک وژل شوی دی. د جنین والي کمال ابو رب فرانس پرس ته ویلي دا تنکۍ ځوان او دوه نور کسان په سړک روانو چې د اسرائیل بی پیلوټ الوتکې هدف وګرځول. د اسرائیل پاوز تیر میاشت اشغال شوی ختیځ ترانګ په جنین ښار کې د فلسطینی ملیشو ډلو د لمنځه وړلو لپاره بریدونه پیل کړي. دا سیمه له 1980 کال راهیسې اسرائیل اشغال کړی ده. د امریکا په فلادلفیا ښار کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او 19 نور ټپیان شوي. د فلادلفیا ښاروالي شرل پارکل رسنیو ته دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې دا یوه وړه طبي ترانسپورټي الوتکه وه چې د جمعې په ماښام د ښار په شمال ختیځ څنډه کې په څو ودانیو ولګېده او ولوېده. په الوتکه کې یو ناروغ ماشوم انتقالېده چې تر څنګ یې مور هم ناسته وه. دوی دواړه مور او ماشوم د الوتکې څلور عمله او یو کس په ځمکه کې د پیښې په نتیجه کې مړه شوي وژل شوي. ټول د مکسیکو اتباعو امریکا کې دا په یوه اونۍ کې دوهمه هوایي پیښه ده. تېره اونۍ د واشنگټن رونالډ ریګن هوایي ډګر ته نږدې یوه مسافر وړونکې الوتکه له یوې پوځي الوتکې سره ولګېده چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه 18 کسان ووژل شول. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راولپنډۍ د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړې ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي.
د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې په خپل واټساپ چینل خپور کړی، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال به
تقریبا 1.3 میلیون افغانان پی او آر کارتونه لري او اتلکو اتیا زره خلک ای سی سی کارتونه لري. دقیقا خو څوک نه پوهیږي چې څومره افغانان به د ای سی سی او پی او آر کارتونه لري په اسلام آباد کې دي، ولی دا ټول متضرر کیږي.
یو شمیر افغانان په ځانګړې توګه ځوانان وایي د بیکاری یا نتي ګواښونو او نامعلوم سیاسي برخلیک له امله مجبوره کیږي چې افغانستان پرېږدي.
زمون ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ سي، دغه اصلي لامل دا دی چې په وطن کې دننه دوی ته د کار زمینه نه ده برابره سوې.
د نورستان په مرکز پارون کې د میرمنو په لاسونو جوړ شوي لسیزي صنایع نندارتون ته وړاندې شوي، خو میرمنې وایي توکي بازار نه لري. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې عربي هیوادونو په مصر او اردن کې د غزې د اوسیدونکو د هستوګنولو وړاندیز رد کړ.
د ازادي راډیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایس سی آر د پاکستان د حکومت لخوا له اسلام آباد او راولپنډۍ د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان تابعیت ای سی سی او د راجستر د ثبت یا پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د جنوري له پیل راهیسې شاوخوا 3.5 افغان کډوال نیول شوی او افغانستان ته استول شوی دی. نور تفصیل د سفیر الله سنیز په راپور کې.
د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې په خپل واتساپ چینل خپور کړی، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه شي. دا لارښود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو افغانانو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر 1.3 پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي د پاکستان د حکومت دغه پریکړه د افغانانو ټولنې ته چې له اوږدې مودې هلته استوګنه ده د خواشینۍ خبر ده. یو ان ایچ سی آر او او آی ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د افغان کډوالو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د پاکستان د حکومت د یادو پلانونو په اړه لا زیات سپیناوی غوښته. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې د دوی د لارښود سرغړوونکي افغان کډوال به ونیسي او افغانستان ته به ډیپورټ یا په زور واستوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړه څومره افغانان متاثره کوي ویلي،
تقریبا 1.3 میلیون افغانان پی او آر کارتونه لري او اتلکو اتیا زره خلک ای سی سی کارتونه لري. لکه څنګه زدار یونیسیار مسج په ګروپو کې کته پورته کیږي دقیقا خو څوک نه پويږي چې څومره افغانان به د ای سی سی او پی او آر کارتون لري په اسلام آباد کې دي ول دا ټول متضرر کیږي او یونیسیار ډیر کوشش کوي چې د افغانانو لپاره یو څه وکړي ول هیڅ مثبت دستاورد نه لري ډیر افغانان په دې وختو کې څوک اسناد نه لري نیول کیږي که خزه ماشومان ځوانان سپینګری نیول کیږي بعد د څلور ساعتونه یا اته څلور ساعتونه افغانستان ته لیږل کیږي
د پاکستان حکومت ورستی لارښود لمخي هغه افغانان چې درې مو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کړي د مارچ تر یو دیرشه مې باید له اسلام آباد او راولپنډي ووزي خود راپورونه لمخي له دې سره سره چې د افغانان له اړوندو سفارتونو معتبره اسناد او لیکونه هم لري ګڼي نیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې امریکا ته د تک په تمه دی د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راوړي ته وویل
بیشتر کسانه ګدنګ
دلته ډیر خلک چې متحده ایالاتو ته د تک لپاره قضیه لري د مخې د سفارت څخه د معافیت لیک ترلاسه کړی و مګر د دې لیک سره سره پولیسو دا کسان نیولي او د سفارت لیک یې هم نه دی منلی د پاکستان حکومت په داسې حال کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ شدیده کړې چې افغانستان کې ورځ تر بلې اقتصادي او بشري حالات په خرابېدو دي ملګرو ملتونو او د بشري حقونو مدافعانو په کراتو له پاکستانه غوښتي چې د افغانانو د نیولو او ډیپورټ په مسله کې بشر دوستي په نظر کې ونیسي
ولې یو شمېر افغانان په ځانګړي توګه ځوانان د افغانستان پرېښودو ته اړ کېږي د ټولنیزو چارو یو شمېر شنونکي وایي حکومت او خصوصي سکتور مسؤلیت لري چې ځوانانو لپاره په کور دننه د کار زمینه برابره کړي څو هغوی د غیر قانوني لارو له هېواده وتلو ته اړ نه شي دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ویلي چې افغانان د 2023 کال په ترڅ کې له سوریایانو وروسته دوهمه غیر قانوني مهاجر ټولنه ده چې یونان ته ورغلې ده نو جزئیات په دې رپورت کې
د داوود په نوم یو افغان ځوان و وایي څو کاله مخکې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پرېښود او نږدې یو کال کېږي چې ځان یې اروپا ته رسولی
دا فرصت هیڅ کار نیست
دوی په افغانستان کې هیڅ کار نه ول خلګو مو پورونه واخیستل هر څه مو مصرف کړل بل اخر مجبور شو چې مهاجرت وکړو شپږ میاشتې چې په یونان کې ووم ډېر سخت روانه تیر شوې تر کومه چې پاسپورت درته نوی راغلی څوک درته ډوډۍ او اوبه نه درکوي د کار زمينه نشته لکه په دې هم نه باسي په خپل کور نشي پیدا کولای او کار هم نشي کولای د تیر جمهوریت نظام یو پوزي افضل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل دای وایز د طالبانو د ظلم استبداد او خراب شرایطو لامل مجبور شوم چې له افغانستانه ووزم دلته ماجرا ډېرې ستونزې لري سړه هوا اوږده پلی مزلونه شپه په ځنګلونو کې تیرول او آن د مرګ خطر هم پکې شته دوی دا منی چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند هم له ستونزو خالي نه دی خو وایي د مجبورۍ له مخې ورزي په همدې حال کې ټولنیز شنون کې لړلې اسما کاکړ وایي چې حکومت او خصوصي سکتور باید ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي څو له غیر قانوني لارو له تک څخه مخنیوي وشي
زموږ ځوانان چې په غیر قانوني لارو باندې غواړي د هیواد نه بهر لاړ شي د اصلي لامل دا دی چې په وطن کې د نننه دوی ته د کار زمينه نه ده برابر شوی کچېری دولت او خصوصي سکتورونه زموږ ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي نو دوی د تزر نه حکوي چې په دومره خطرناک لارو ځانونه نورو ملکونو ته ورسوي
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ویلي چې افغانان د 2023 کال په اوږدو کې د سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله غیر قانوني مهاجرین دي چې یونان ته ورغلي او له دغه ځایه لویدیځې اروپا ته د سفر نیت درلود یادې کمیشنرۍ پرون د جمعې ورځ په خپله ویبپاڼه یو راپور خپور کړی او پکې ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې 45,417 کسان د سمندر له لارې یونان ته ورغلي چې ډلې 15% سوریایان 28% افغانان 12% مصریان او 40% فلسطینیان دي په راپور کې راغلي چې د نړۍ د بېوزلو هیوادونو خلک په ځانګړي توګه د افغانستان اوسیدونکي د خرابو ټولنیزو او سیاسي شرایطو له امله لویدیځو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې ځینې د لارې په اوږدو کې ټپیان ورک او یا هم مړه کیږي د تیرو څو لسیزو راهیسې یو شمېر افغان ځوانان د بیکارۍ اقتصادي ستونزو او نورو عواملو له امله په غیر قانوني لارو له هیواده وځي د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې له هغه وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل په افغانستان کې بېوزلي بېکاري او امنیتي ګواښونه زیات شوي چې دې مسلې د افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو د مهاجرت بهیر پراخ کړی دی
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته
مخکې په دوه راپورونو کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب واوریدل. د غراز مو واوریدل چې کوم علتونه د دې سبب کیږي چې اکثره افغانان په تېره بیا ځوانان افغانستان پرېږدي او بهرنیو هیوادونو ته کډه شي، خو هغوی چې بهرنیو په تېره بیا لویدیځو هیوادونو ته ځان رسولی په لویدیځو هیوادونو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یوه عمده ستونزه یې هم کلتوري توپیرونه دي. نور به په دې راپور کې واورو.
لکه څنګه چې په نړۍ کې بیلابیل لویې وچې دغه شان زبې نژادونه د پوستکي او ویښتانو مختلف رنګونه لري، بیلابیل کلتورونه هم پکې موجود دي. یو شمېر افغان کډوال چې په لویدیځو هیوادونو کې اوسیږي وایي کله کله له کلتوري توپیرونو سره مخ کیږي چې ورته نوي او جالب وي. د دوی په خبره کې هم ځینې رابیه په افغانستان کې د مینې، احترام او صمیمیت ښکارندوی کوي، خو په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني، دغه شان کاناډا او استرالیا کې دا ډول چلند د مقابل لوري پرېکړې ته بې احترامي بلل کیږي. د کاناډا په کلګری ایالت کې میشت افغان نصیفه رحمتي د کاناډا د خلکو او افغانانو ترمنځ د کلتور د یو توپیر په اړه وویل.
یکی از چیزهای خبر کانادایی ها خیلی ارزش وقت همراهشان صحبت میشه، شما باید چشم به چشم همراهشان سعی کنین. و
لهغو مهم و مسائلو چه کانادایان تا ارزش لري یا ویداده چه باید استرگو تا یو کتل شی که دا کار و نکری دو یه به احترامی بولی. خو زموږ په کلتور کې کله چې له مشرانو سره خبرې کوو باید استرگو تا یو نګورو، ځکه به احترامی برای کیږي. یو بل څه چې ډیر راته جالب او د کانادایانو د خوښۍ کې چې باید په نامه ورغټ شي، فرق نه کوي چې ډاکټر وي، استاد وي، که رئیس. ډېر کله داسې پېښ شوي چې ما په کالج کې استاد ته ټیچر غږ کړی، بیا یې راته ویلي چې زما داسې خوښه ده چې زما په نوم راته غږ وکړئ.
د جرمني په نورنبرګ ښار کې میشت افغان سلیم مقیمی بیا ازادي راډیو ته وویل.
دو تا اتفاق مقصر میکنم، یکی که معمولا آلمانا که وقتی به خانه شما میایم کفشا خون نمیکشم، چیزی که در فرهنگ ما.
دو خبری چه زین تاست کسه کهو ایو دا چکلا چه آلمانیان ستاسی کورونو تا درزی خپل بوتونه نو باسی چو زیری چیز ما آلمانی استادان زمو کور تراغلی خپل بوتانو سر رانو نو تیدین چه داسی چیز مو کلتور که نشتا. یا یو زر زمگی و کس وفات شوه و کورس ته چې ولاړم ومې ویل چې زه باید جنازې ته ولاړ شم. استاد راته له تسلیت پرته وویل چې ولاړ شه.
روهید عسکری چې تازه استرالیا ته تللی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او استرالیا د اوسیدونکو ترمنځ ډېر داسې کلتوري تفاوتونه شته چې په خبره یې د پرتلې وړ نه دي.
یکی بهشت ازادي است، یکی جهنم محدودیت.
یوی د ازادۍ جنت ته او بلې د محدودیتونو جهنم. دلته هر څوک خپل فردي ازادۍ لري او خپل خواخوا جامې اغوندي. خزی موټر چلوي چې زما لپاره جالبه و، ځکه افغانستان کې داسې ډېر څه نشته. یعنی یو داسې ځای دی چې خلک پکې په نیکمرغۍ کې ژوند کوي، او بل داسې ځای چې خلک پکې د ژوندي پاتې کېدو لپاره جنګیږي. دا یو تریخ حقیقت دی، خو هم داسې ده.
د ټولنپوهانو په باور د لویدیځو او ختیځو هیوادونو خلکو ترمنځ فرهنګي پولې تر جغرافیایي پولو زیاتې محسوسیږي. د ویکیپیډیا ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د لویدیځ او ختیځ تمدنونو ترمنځ توپیرونه نه یوازې د جغرافیایي موقعیت له امله، بلکې د دوی ترمنځ د ټولنیز طبقاتي سیستم، د پیسو ګټلو د لارو چارو او د رهبرۍ د بڼې له امله هم موجود دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. عربي هیوادونو په مصر او اردن کې د غزې د اوسیدونکو د هستوګنولو وړاندیز رد کړ. د شنبه پر ورځ د مصر، اردن، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، قطر، فلسطیني ادارې او عربي ټولنې په ګډون په اوبخې په ګډ بیان کې وویل چې دوی له هر ډول هغې طرحې سره چې په نتیجه کې فلسطینیان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کیږي مخالف دي. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د عربي هیوادونو په ګډه اعلامیه کې راغلی چې دا ډول پلانونه سیمه ییز ثبات ګواښي، د شخړو د پراخېدو خطر زیاتوي او د ملتونو ترمنځ د سولې او ګډ ژوند لرلید اغېزمنوي. دا بیان په قاهره کې د مصر، اردن، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته خپور شو. په دې غونډه کې د فلسطین لوړ پوړي چارواکي حسن شیخ چې له اسرائیلو سره د اړیکو مسؤل دی او د عرب ټولنې سرمنشي احمد ابوالغیت هم حضور درلود. دا غونډه وروسته له هغه شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د غزې له تړانګې څخه مصر او اردن ته د فلسطینیانو د لیږدولو وړاندیز کړی. عربي هیوادونو د دغه وړاندیز د ردولو په ترڅ کې ټینګار کړی چې دوی د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د دوو دولتونو د حل لارې پر بنسټ په منځني ختیځ کې د عادلانه او جامع سولې د ترلاسه کولو لپاره همکارۍ ته چمتو دي. دوی همدارنګه په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د غزې د بیا رغونې لپاره پلان جوړ کړي تر څو فلسطینیان په خپله خاوره کې پاتې شي. د جنوري په 6 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزې په تړانګه کې ګډوډ حالت ته په اشاره خبرې ته وویل اردن او مصر باید د ډیرو فلسطینیانو کوربتوب وکړي. د ښاغلي ټرمپ په وینا د غزې د 2.3 میلیون نفوس د اکثریت بیا میشتیدنه ممکن لنډ مهاله یا دایمي وي. د ټرمپ دا وړاندیز او نظر د جګړې په لومړیو کې ځینو اسرائیلي چارواکو هم ورکړی و. دا وړاندیز د اردن او مصري چارواکو له غبرګون سره مخ شوی او هغوی یادو هیوادونو ته د فلسطینیانو د لیږد سره خپل مخالفت څرګند کړ. په دې اړه د مصر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ټینګار شوی چې دوی د فلسطینیانو د حقونو د هر ډول نقض سره چې پکې د هغوی موقتي یا دایمي بې ځایه کېدل هم راځي مخالفه دي. د مصر ولسمشر عبدالفتح السیسی تېره اونۍ په یوه خبري غونډه کې د فلسطینیانو د لیږدولو په اړه د ډونالډ ټرمپ د نظر مخالفت وکړ او دا نظر یې د زغملو وړ ونه باله. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادی هم وویل د فلسطینیانو له بې ځایه کولو سره یې د هیواد مخالفت یو قاطع او نه بدلیدونکی دریځ دی. له دې ټولو سره سره د امریکا ولسمشر یو وار بیا له غزې نه مصر او اردن ته د فلسطینیانو د لیږد په اړه خپله لیوالتیا څرګنده کړه او ویې ویل فلسطینیان باید په یو ښه ځای کې چې له تاوتریخوالي سره تړاو ونه لري ژوند وکړي. اردن دا مهال له 2 میلیونو څخه د زیاتو فلسطینیانو کوربه دی. مصر دا خبرداری هم ورکړی چې د غزې سره په پوله سینا ټاپو وزمې ته د فلسطینیانو ډله ییزه لیږد به خطرناکې امنیتي پایلې ولري.
لا خبرونو ور اخوا
د نورستان په مرکز پارون کې د میرمنو په لاسونو جوړ شوی لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شول. مسولین وایي نندارې ته ایښودل شوي توکي له حرفوي زده کړو فارغو شوو ښځو جوړ کړي وو. د جامو ګنډلو، ګلدوزۍ په جامو، د مریو او ګلانو جوړولو شپږ میاشتني کورسونه په پارون، واما او وانټ وایګل ولسوالیو کې پای ته رسېدلي. له دغو کورسونو فارغې شوې میرمنې وایي په لاسونو جوړې کړې جامې او نور لاسي صنایع بازار نه لري. نو تفصیل په دې راپور کې.
دغه کورسونه او نندارتون د یو په نوم یوې مرستندوی ادارې ښځو ته د کارموندنی او د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا لپاره جوړ کړی و. په نورستان کې د یادې مؤسسي مسول شاه محمد پتمن وایي پېته رسیدلی شپږ میشتنی کورسونه یې په مرکز پارون، واما او وایګل ولسوالیو کې جوړ کړی وو.
اصلا زموږ مقصد او هدف هغه خزینه چې بیوزل دي او هغه ته کاري زمينه فرصتونه نه دي برابر شوی، او ویل لپاره کاري زمينه برابرول. په درې ولسوالیو کې موږ درې سنټران فعال کوچ یو کې واما ولسوالی دی، بل پارون سنټر دی، بل شری وایګل سنټر دی. موږ په دې ځای شاګردان درلودل چې خزینه وه شپږ میاشتې مودو کې موږ درې میاشتې عملی کار ترسره کول، درې میاشتې نظری کارو.
هغه وایي په درې واړو کورسونو کې شاګردانو د ښځو هر ډول جامې ګنډل، پرې د چرمو او مریو لګول زده کړي او د هغوی په لاسونو جوړ شوي شیان نندارې ته وړاندې کړل. په یاد ولایت کې حکومتي چارواکي به وایي د دغه ډول کورسونو جوړولو سره به ګڼې بې وسه او غریبې میرمنې بیلابیل کسبونه زده کړي او له دې لارې به یې وسنۍ اقتصادي ستونزې یو څه راکمې شي. په نورستان کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی اسلام شاوایی
او ان شاء الله زموږ اراده ده چې نور هم د کم چې به وزله کسان دي یا د سي کار نه څوک پاتې دي روزبار کار برابر کو.
کومون جنو او میرمنو چې د جامو بیلابیل ډولونه ګنډل زده کړي د بازار نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره د بازار په نشټون کې ک دوی هر څومره کسبونه زده کړي او لاسي صنایع جوړ کړي نو چمتو شوي شیان به ورته په کور پاتې او مالی زیان سره به مخ کیږي. زهرا ازادي راديو ته ویل
حياتي کولې شو او لاسي کارونه کوم چې تنا کوم چې ما ټوکلي نه او وړ مووي فلور ما دلته یا لاست نه یي هر څه کی مګر مارکیټ نشته چې موږ مارکیټ ته وړاندې کوو نو له دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دلته یو مارکیټ جوړ شي زموږ لپاره موږ ورته د خپل دا کوم لاسي کارونه حياتي چې موږ کوو دا ورته موږ وړاندې
خو د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان وویل د دغو حرفوي زده کړو سره به له یوې خوا بېروزګارو او په شاقه کارونو بوختو میرمنو ته په کورونو کې دننه اسانه کار پیدا شي د کورني اقتصاد پیاوړتیا کې به ورسره هم مرسته وکړي هغه فارغ شوو میرمنو او ټولو هغو کسانو ته د بازار موندنې ډاډ ورکړ چې څوک د نورستان د کلتوري جامو او نور محلی صنایعو په جوړولو بوختي
زمون فرهنګي زنانو چې کوم لباسونه او غلباسونه په مغه ترتیب باندې ډیزاین کړی دي د خلکو د خودنه کړی دا غلباسونه د ګنډلو دغه مرکز جوړ کړی دی دوی سره ژمنه کوي چې دغه برخه کې به موږ هر څومره چې زمون ته په وسه باندې وي د رسنیو د لارې د ژورنالیستانو ملګرو سره په همکاري د لارې چې دغه مرکز د تقویت برخه کې دغه موضوعات رسنیس کو تر څو دغه مرکز لا فعالیت باندې پیل وکړي او دغه موضوعات رسنیس شي او د بازار موندنې برخه کې هم دوی ته سهولتونه برابر شي
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د خزینه خیاطانو ګلدوزانو او له نورو حرفوي زده کړو د فارغو شوو میرمنو په لاسونو جوړ شوي توکي نندارې ته وړاندې کېږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد ډېرې ښځې او نجونې په شاخه کارونو بوختې دي په شاخه کارونو د بوختو میرمنو نجونو شمیر وروسته له هغه نور هم زیات شوی چې له کومې ورځې د افغانستان سرپرست حکومت لشپغم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو او محصلینو د خونځیو او په هونتونونو دروازې تړلې دي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو او د خبرونه په دې برخه کې به تاسو ته پیغامونه په ګډه وورو
تاسو لا پیغامونه نه
زه به من ولاته کې کور سواري څخه خبره کوم زنداور د سیمه زه غواړم چې ما ځه ته یو چا پر ورسېږي چې موږ ته برق راولي یا ولر تر تیر کې نو وبم ورور پر یو سل شل غزا سل دیش غزا په پونو مرزړولې دي کار نه کوي
محمد نظر شمشادم د فراوله د بکوادول سوالینه د وبو د ساتنې د فار باید مش په هر برخه کې کار وکړو که څومره لاسته لږ راځي که ډېر راځي کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفوله بد کمې اوبه مصرف کړو خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټول مخکې دی اول د اوبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي
ما خپله دا کار و روزګار دی چې به دمځي کې کاروبار دی د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې لنډۍ نوې په سیمه کې دلته اوبه بیخي بد رازه کښته دي اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې چې برمې تر دوه سوه پورې رسوو نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم
د ګیلان د ولسوالۍ نه د شهیدانو د کلي نه دلته د موږ اوبه بیخي کار ته روانې دي بیخي د اوبو سطح کار ته روانه ده نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزني په ولایت کې او د اوبو سطح یو سر پورته شي تقریبا دا درې څلور کاله کېږي شل یا پنځه ویشت دېرش متره د لاندې تللي دي او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر اتیاو مترو پورې چې ولاړ شي بیا نو تیږه ده او خواته تیږه کې اوبه هم نشته نو زموږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.